سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې سموګ د دې خبرونه زیاتره برخه د ساتي په څپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې تکرار به خبريږي خطرغه وړاندې د دې سات خبرونه نن د مارچ تمه د خزو نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو په 2023 کال کې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په دې شوارا ټینګار کړی دی چې پر خزو پنګونه پرمختګ چټکوي همدارس په ټولنه کې د خزو د مشارکت مسلې باندې هم ټینګار شوی افغانستان کې بیا د ورځ داسې وخت راغلی چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته ملیونونه نجونې لازده کړو او لوړ تحصیلات ومني کړي همدارس په نادولتي موسو کې د خزو پر کار بندیز لګولی یو شمېر افغاني فعالانی په خواله رسنیو کې د دې ورځې په مناسبت یاد نړیواله ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د فشار زیات کړي او حکومت دې ورته په رسمیت نه پیژني له همدې سره مهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی نن د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼې په یو پیغام کې وزل بیا د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پانتونونو دروازې پرانیزي د ښغلي کرزی په خبره د افغانستان پرمختګ د ښځو او نارینه وو په امانداره ګډون پورې تړلی دی هغه وړاندې ویلي له احتیاجي څخه د خلاصون یوازینۍ لار د نجونو تعلیم او ښځو ته د کار د زمینې برابرول دي هم مهاله ورسره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ویلي چې افغان میرمنو په تیرو څلورو لسیزو کې ډېرې قربانۍ زغملې دي دغه خبره د افغانستان په پرمختګ کې ښځې او نارینه دواړه ونډه لري ښاغلي عبدالله زیاته کړې ښځې د راتلونکي نسل د روزنې مسؤلیت لري او ټولنه د خیر او بریا لور ته وړي نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده افغان سوداګرو د هند له ځانګړي استازي سره په کتره کې غوښتنه کړې چې سوداګرو ته د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته شي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ژانس نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې په دې کتنه کې د هند له ځانګړي استازي جی پی سنگ او افغان سوداګرو ترمنځ د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر زیاتوالي او افغان سوداګرو ته د هند ویزو په برخه کې د ورکړې پر اسانتیاوې خبرې شوې دي بختر خبري ژانس لیکي د هند ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي هند لیواله دی چې له افغانستان سره د چابهار له لارې سوداګرۍ ته وده ورکړي افغان سوداګر له هندي چارواکو د ویزې په برخه کې د اسانتیا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هند افغان سوداګرو او محصلانو ته په ویزه پسانه ویزه نه ورکوي او په مسکو کې د امریکا سفارت په خبرتیا کې په روسیه کې مشت امریکا رو ته خبرداري ورکړی چې پراتلونکو اته څلوېښت ساعتونو کې د پلویو غونډو کې ګډون نه کوي د امریکا سفارت د خبرتیا پرون د مارچ اتمه پر خپل ویبپاڼه خبره کړې او پکې ویل شوي دي چې پراتلونکو دوه ورځو کې په مسکو کې پر لویو غونډو د احتمالي بریدونو د ګواښ په اړه دی امریکایان په دې غونډو کې ګډون نه کوي په خبرتیا کې وړاندې راغلي سفارت داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ترهګر پلان لري چې په مسکو کې لویو غونډو کې کنسرتونه هم پکې شامل دي په نښه کړي په خبرتیا کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي په مسکو کې د امریکا د سفارت د خبرتیا د برېټانیا سفارت پر ویبپاڼه هم خبره شوې ده
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شیبریم پدې خبرونه کې مو هر کله کوم امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندې شوې درې میاشتنی راپور په اړه بحث لرو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ارتباط د دې سازمان راپور امنیت شورا ته د چهارشنبې پروس په نیویارک کې وړاندې کړ په دې راپور کې راغلي دي چې د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د جنوري تر اخیره پورې موده د یو کال مخکې همدې مودې سره پرتله شي اته دېرش په سلو کې امنیتي پېښې زیات شوې دي د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 1015 امنیتي پېښې ثبت شوې دي او کال مخکې په همدې موده کې 1090 پېښې ثبت شوې وې ملګرو ملتو په خپل درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د وسلوالې مخالفې ډلې آزادۍ جبهې څلورویشت بریدونه هم یاد کړي دي چې په پلخمري کابل ایبک او یا پېښه په کندهار او یا هم په مزار شریف کې شوې ده ملګری ملتونه په ورته وخت کې لیکي چې د طالبانو وسلوال مخالفان دا خطر طالبانو ته نشي پیدا کولای چې سیمه ونیسي د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي دي چې ډېرې نشتې د نشه یي موادو د کار او تولید پر ضد د عملیاتو پر مهال ثبت شوې دي د ملګرو ملتونو په راپور کې همدا د نشئی موادو خبره شوې ده، خو طالبانو په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو راپور مغرضانه او له حقیقت لري بللی، خو لیکلي دي چې د مخدر موادو پر ضد د دوی هڅې باید وستایل شي، خو د دې په بدل کې ملګرو ملتونه د خلکو ذهنیت خرابوي. د طالبانو په وینا او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. البته طالبانو هم ویلي دي چې اکثر امنیتي پیښې د مخدر موادو له قاچاق کوونکو سره د مبارزې له امله رامنځته شوي دي. بل لورته د ملګرو ملتونو په راپور کې د مخدر موادو په ارتباط راغلي دي چې د کوکنارو د کار پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. البته ملګرو ملتونو په خپل راپور کې وړاندیز کړی چې د کوکنارو د کار د بندیز له امله دي له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت موندلو په برخه کې مرسته وشي. د ملګرو ملتونو په شپاړس مخیز راپور کې د امنیت تر څنګ یو شمېر نور موضوعات یاد شوي دي، لکه د کوکنارو د بدیل معیشت خبره. د راپور له مخې د ښځو حقوقو ته اشاره شوې ده چې محدود شوي دي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو په وینا په دې موده کې هڅې نه دي شوي، او په دې موده کې درې فعالې نیول شوې مېرمنې هم خوشې شوي دي. یو شمېر نورو ټکو ته هم د ملګرو ملتونو په راپور کې اشاره شوې ده چې د خبرونې په ترڅ کې به له تاسو سره شریک کړو. په دې خبرونه کې مو دغو مېلمنو ته بلنه ورکړې ده. اسحاق اتمر د پانتون استاد له جرمني را سره دی، عالم خان احمد زئی د پانتون استاد په کالیفورنیا کې را سره دی، او سریخ منصور انصاری ته به مو بلنه ورکړې ده چې د ټلیفون له لارې را سره وصل شي. د مېلمنو هرکلی کوم. مېلمانه په دې خبرونه کې چې البته دمګړی اتمر په خبرونه کې ساق اتمر را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرح لې کلمړی له تاسو دا پښتنه وکړم چې په لاندو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شوی راپور په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه شما سپ تاسو درنو مېلمنو ته او ټول لیدونکو اړتونکو ته سلامونه او نیکی هیله. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نماینده اوتن بای وا خپل ربوا راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې داسې ښودل شوي دي چې په افغانستان کې یو څه د امنیت په لحاظ پرمختګ شوی، لیکن دا امنیت ډېر په جګه بیه د نیم ولس په بیه تمام شوی. د بل خوانه د ښځو او د ښځو د تعلیم په برخه کې هغه پخواني محدودیتونه لا باقي دي او پاتې دي، او په دغه برخه کې داسې ویل شوي دي چې طالبانو نور هم دغه سیستماتیک محدودیتونه ورځ تر بلې ډیروي، او ښځو د اجتماع نه لرې ساتل کیږي، او په ښځو باندې بندیزونه ډیر شوي دي. همدغسې د بشر د حقوقو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، مخصوصا اقلیتونه لاګکۍ او ښځې د دې نه ځورېږي. او په ځمن کې دوی د انتونی ګوتریش د تصمیم نه چې د افغانستان دپاره دوی یو نماینده ټاکي، او دې سره به دوی د سیمې هیوادونو سره او نور د نړۍ هیوادونو سره هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې نږدې دي دوی سره به مشورې کیږي، او د مشورې نه به وروسته دا استازی ټاکل کیږي. معمولا د رسنیو له مخې دغه څو ټکي وو چې ما تاسو ته ارز کړ.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دغه راپورونه تقریبا مخکې هم ملګرو ملتونو چې کوم راپورونه د افغانستان په برخه کې خپره کړي وو تقریبا مشابه راپور دی که چیرته له لویه سره ورته وکتل شي، څرنګه ارزوي چې دغه راپورونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې تغییر رامنځته کړي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه لکه چې تاسو ویل په تېر ځلو کې هم عین همدغه راپور ریچارد بنټ هم ورکړی، خپله انتونی ګوتریش همدغه راپور ورکړی، او مخکې ظلیم په امنیت شورا کې همدغه راپور د کلماتو او د پراګرافونو په تغییر ورکړ شو. لیکن په مجموع کې که ملګري ملتونه د امنیت شورا دوی یو قوي او قاطع دریځ ونه نیسي، طالبان اوس پوهېږي چې اول خو په امنیت شورا کې دا پینزه لسی وادونه طول پا یا وخله نیدی او مخصن داغ پینزه وادونه چی دوی پا امنیت شورا که دایمی استازی توب لری او دیویتو حق لری دوی دوی پا منز که مختلف و مسائل بانده توافق نظر نشتا طالبان ده دغنه گتا پورته که او در حالت تخبل ادامه ورکه او التا هم درس او قاطی تصمیم نیول کیگه نه چه پر طالبان بانده یا غوی ملکر و حوادون بانده فشار وارد چی چه طالبان پا دغ برخه که خبل سیاستون تا تغییر ورکی
منه نات مرسب
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
عالم خان احمدزی د پانتون استاد هم را سره دی. البته یو یادونه وکم چې دا خپرونه تاسو په منځنۍ څپه 12:00 نوي د راډیو له لارې اوریدلی شئ او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. احمدزی صاحب، تاسو خبرونه ته شرغلې څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه راپور چې امنیت شورا ته وړاندې کړ دا به په افغانستان کې د تغییر سبب شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دغه غونډې به ډیر زیات مفید نه وي، ځکه چې پخوا هم داسې غونډې شوي دي او زیات تاثیر یې نه ده کړی، ځکه چې پکې د حکومت یعنی موجوده کوم چې حکومت ته د طالبان حکومت نه څوک نه یو څه شوي، نو حداقل یو څوک استازی باید وایي که استازی نه وایي یو څوک د میلمه صفت هلته راتلی په دې غونډو کې ګډون کړی وای، لکه دلته ملل متحد ته موږ به اکثره او بعضې وخت ورځو چې نیویارک ته لاړ شو او هلته بیا د میلمنو لپاره بیل ځای میلمانه هلته کینی د اظهار نظر رای نه لري خو اوریدونکي په کار ده. حداقل چې د طالبانو څخه یو څوک وغواړي او هملته ناست وي او دا خبرې نږدې نه واوري دا به ښه مفید.
احمدزی صاحب وبخښئ، څه فرق کوي څه له نږدې او څه له لرې؟ یعنی که اوس خو مشکل داسې دی چې طالبان هم په خپلو کې یو اغه لري، یعنی یو مشکل د طالبانو هم دی. مثلا ملګرو ملتونو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنی دوی هم ملګرو ملتونو ته مجبور دي او ملګرو ملتونو چې دغه تقاضاوې کوي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې ملګرو ملتونو په دې درې میاشتنی راپور کې ویلي دي چې په دې تیرو درو میاشتو کې هیڅ ډول هڅه د دې لپاره ونه شوه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او دغه د مکتبونو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. فکر نه کوئ که چېرته د مارورتوب دغسې یو حالت وي مشکلات به افغانان ګالي؟
بله، خو مشکل هم دا ده چې همیشه دا مشکلات او ستونزې بیا افغانان ګالي، د پردوی سیاست وي که زموږ خپله حکومت کې دننه سیاستونه وي د افغانستان، دا ټول بد د اغیزې په خلکو باندې. او په دې کې حکومت باید ګړندي اقدامات واخلي. د ښځو تعلیم او تحصیل واضح ده په اسلام کې کوم مشکل نشته او باید زر تر زره زمینه ورته مساعده کړي او ښځې پرېږدي چې تعلیم و تحصیل وکړي او همداراز کار وکړي.
وبخښئ احمد صاحب، د نجونو د مکتب په برخه کې چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ، مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، په دغه د تعلیم په برخه کې دا د نوروز را روان دی. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له نوروز له پیل سره مکتبونه پرانستل کیږي. که چېرته طالبان د نجونو مکتبونه خلاص نه کړي په دې نوروز کې، فکر نه کوئ چې د نړیوالې ټولنې فشارونه به پرې باندې ډېر زیات شي؟
زه فکر کوم نسب چې نړیوالې ټولنې فشارونه به زیات شي، بلکې دننه خلک هم داسې په حکومت کې شته چې هغه هم غواړي چې د جینکو مکتبونه خلاص شي، همداراز خلک هم غواړي. دا د خلکو غوښتنه هم ده، حتماً له بیرونه به فشارونه زیات وي او له داخله به هم زیات وي. خو په هر حال بیا هم هغه نقصې خلکو ته رسیږي که چیرې نړیوالو بندیزونه نور زیات شي یا همداراز خپله افغانستان کې دننه اقتصادي حالت خراب ده او د ښځو ونډه په اقتصاد کې ډېر مهمه ده. نو په کار ده چې په دې فشارونو ځان ساتلو لپاره دا مکتبونه شروع شي او په دې کې زمینه مساعده شي چې خواندې لاړې شي، جنکۍ لاړې شي دا شپږم سم نه پاس، او خپل درسونه وایي، ځکه چې موږ ته ضرورت ده. تاسو دلته ګورئ امریکا کې خلک ریټایر کیږي او په کاناډا کې خلک ریټایر کیږي، نو دوی له بل جنا له نورو هیوادو څخه میلیونه میلیونه خلک راغواړي، مهاجرین راغواړي، مني تر څو اقتصاد تکیه شي. افغانستان اقتصاد هم دا تقاضا کوي چې ورته تعلیم یافته او تحصیل یافته جنکۍ او هلکان وړو، او تر څو دا کوم خلک چې ریټایر کیږي توغو ځای ونیسي او اقتصاد ښه په ګړندي صورت پرمخ لاړ شي.
مننه احمد صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش وړاندې شوی راپور، درې میاشتنی راپور چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د پانتون استاد عالم خان احمدزی ته بلنه ورکړې ده، او همدارس مو صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. هغوی به د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې راسره شي. مخکې تر دې چې د بحث ته دوام وکړو، د فیسبوک له لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات راسره شریک کړي دي. عابد تنها د پروګرام په باره کې راته لیکلي دي، د افغان بزګرانو سره باید په سمه توګه همکاري وشي، او د امنیت په ارتباط به دا وایم چې تر اوسه خو ډېر ښه امنیت دی. البته د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور ته اشاره کړې ده چې د دواړو ټکو ته پکې اشاره شوې ده. علي کوزی په خپل پیغام کې راته لیکلي دي، امنیت هیڅ خراب شوی نه دی، ټول افغانان په امن کې یو، امنیت شورا یا نړیوال نه غواړي چې موږ په امن کې ووسو. او روحل امین شینواری لیکلي دي، هسې په ناسمو د خلکو سر دی. البته دا د دوی نظر و. له اوریدونکو مننه کوم، د فیسبوک له لیدونکو چې دا پیغامونه له موږ سره شریک کړی دي. منصور انصاری، صدیق منصور انصاری هم په خبرونه کې را سره شو. انصاری سب تاسو هم خبرونه ته شرغلی، د امنیت شورا د راپور په برخه کې مخکې تر دې چې نورو جزئیاتو ته ورشو، د نجونو او د ښځو په برخه کې په درې میاشتنی راپور کې ویلي دي چې طالبان هیڅ هڅه نه ده کړې چې د نجونو مکتبونه او یا پوهنتونونه په دغه درو میاشتو کې داسې هڅې کړې وي چې په نوي کال کې دا مکتبونه پرانستل شي. البته طالبان په خو دا خبره کړې و چې دوی په نصاب باندې کار کوي. انصاری صاحب، تاسو په افغانستان کې هستی، څنګه وضعیت څنګه دی؟ آیا د سیاست شته چې دوی په نصاب باندې کار وکړي او کنه د سیاست نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو اوریدونکو ماجر مرمنو ته السلام علیکم رحمت الله. بلې، و دا ګونګوسی خو اوریدل کېدل او سم اوریدل کېږي. د نصاب موضوع د حجاب او ستره او پرده او د خزینه نجونو یا زده کوونکو لپاره د سالم چاپېریال د برابرولو موضوع، مګر دا چې د حمل میاشت رانږدې ده او هغه د ښوونځي د زنګ غږولو ورځې هم رانږدې دي چې د حمل په لومړۍ او دوهمه دغه مراسم اجرا کېږي. تر اوسه په عملي ډګر کې داسې څه نه لیدل کېږي چې یا د لوړو زده کړو برخه کې یا د هم د ښوونځیو په برخه کې د بیا پیل کې دا څه پروګرام وي. یو څم چې واوري د هغه د سی بي انسټیټیوټونو برخه کې د قابلو د روزنې ځینو انسټیټیوټونو ته اجازه ورکړل شوه چې هغوی د کانکور ازموینې واخلي په مختلفو قابلو د روزنې سلسله شروع شي. نو دا یو خزیره او خلک امیدوار دي د افغانستان چې ممکن د ښوونځیو دروازې هم پرانستل شي، ځکه د دولتم فارغ انجونې نه وي، نو څوک به قابلې شي، څوک به نرسانې شي، څوک به ډاکټرانې شي، او څوک به هغه پولیسي شي چې د اوس داخلي وزارت په صفوفو کې او مرکزونو کې هغوی کار کوي د امنیت په برخه او نورو کې. نو د حکومت په مختلفو برخو کې، که هغه روغتیایي برخې کې دي، که امنیتي دي، که اقتصادي او تجاري برخې دي، ښځینه کارکوونکو ته اړتیا پېښېږي، خدماتو ته اړتیا پېښېږي، ځکه د مېرمنو خدمات باید مېرمنې وکړي، د نارینه او نارینه د دوی د
مننه انصاری صاحب. مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې میاشتنی راپور نورو ټکو ته راشو، د نجونو د تعلیم په مسله باندې بیا هم تمرکز کوو، د دې لپاره چې د امنیت شورا په پخوانیو راپورونو کې هم دا موضوع په دې موضوع ډیر تاکید شوی دی او په دې راپور کې هم دا موضوع راخصل شوی دی. ډیر اتمر صاحب، دلته یو دوګونی نظر موجود دی د طالبانو د حکومت. مثلا هغه نجونې چې مدرسو ته ځي اول ته زده کړې کوي، چې په ډیرو ولایتونو کې نجونې روانې د مدرسو تعلیم کوي، هغوی ته د چاپیریال ستونزه نشته، نو د مکتب نجونو ته ولې شته؟
یو خو د طالبانو د مشرانو ترمنځ مختلف نظرونه دي په دغه برخه کې، لکه اوس ستانکزی صاحب څو ځلې دا خبره کړې چې د ښځو تعلیم د ښځو حق دی، باید دغه حق ورته ورکړل شي او دغه د هر څومره زر چې کېږي شروع شي. همدغسې سراج الدین حقانی، ملا یعقوب، دغه ټول په دغه برخه کې خپل نظرونه ورکړي دي. حتی شهاب الدین دلاور که تاسو په دې رسنیو کې لیدلي، کله چې د دوحې په ناسته کې د توافقاتو کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وشو، هغه ویډیو یې اوس په رسنیو کې شته چې دغه خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته مونږ اجازه ورکوو، دا د ښځو حق دی، د ښځو کار د ښځو حق دی. دا یعنی هغه تعهدات دي چې دوی په دوحه کې نړیوال سره منلي دي. او راغله په دې برخه کې چې اوس یو تعداد په طالبانو کې داسې سختدریز کسان دي چې دوی هغه ایدیالوژیک فکر لري او دغه فکر د دوی ډېر په دغه اوسني عصر او په دغه اوسني وخت کې ډېر د منلو نه دی. نو دوی دغه پلمې کوي چې محیط او نصاب تعلیمي وکشه. اول خو زه خپله منست یو مسلکي کس تاسو ته ویلی شم چې نصاب تعلیمي د شپږ میاشتو خبره نه ده، نصاب تعلیمي د درې یو کال خبره نه ده. نصاب تعلیمي یو ډېر لوی وخت غواړي، ډېر تحقیقات غواړي، ډېر کار غواړي، ډېر څېړل غواړي او ډېر احتیاط غواړي چې دغه ټول موارد په پام کې ونیسي. حداقل یو مکمل نصاب تعلیمي په پنځه کاله کې، پنځه نه نیولی تر لس کاله پورې مکمل، یو تر لیسې پورې دغه دوره علاج تکمیل شي.
وبخشي اتمر صاحب بخښنه غواړم، دا خو که تعلیمي نصاب له الفه تر یا بدلوي نو وخت غواړي، لیکن په افغانستان کې خو نه تنها د جمهوریت د وخت تعلیمي نصاب، تاریخ مخکې تعلیمي نصاب، د داوود خان د وخت تعلیمي نصاب، د ظاهر شاه د وخت تعلیمي نصاب، دا ټول نصابونه شته، خو ډیر محدود شان که چیرته د دوی له ایدیالوژي سره مخالف یغې ترې لري کړي.
دا خبره هم صحیح ده، ګوري که دوی په دې قانع شي، یو خو چې دوی ومني، بل دغه فرصت پکار دی چې تر څو دغه کتابونه چاپیږي او د دوی ته رسیږي دا هم ډېر وخت نیسي. یعنی یو دوه کاله حداقل دا ضرورت دی چې دا کتابونه په بهر کې او دننه چاپ سي، دا تنظیم شي، د دې لوجستیک، د دې توزیع هر مکتب ته دا رسول، هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته، هر کلي ته، دا ډېر یو لوی
مننه. اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د احمدزي صاحب نظر واخلم. احمدزي صاحب، د نصاب خبره هم کیشي که تاریخ ته وګورو، په نړیواله دوهمه جګړه کې چې د هیتلر ځواکونو د اوسني اوکراین ځینې سیمې لاندې کړې، نو هلته مکتبونه بند نه کړل، لیکن د دوی پوځیان به ټولګي ته ورتلل، د ټولګي د نصاب ځینې پاڼې به یې شکولې او استاد یا استادې ته به یې ویل چې دا به له دې وروسته نه تدریسوي، نور شان دي وي. نو چې د هیتلر ځواکونه د هغه وخت له شوروي اتحاد سره مشکل نه درلود د نصاب په برخه کې، نو د افغانانو نصاب خو بلا شک چې څه مشکلات نه لري. که تاسو نه سر وخت،
زه فکر کوم چې تاسو وګورئ په همدغه مکتبونو کې همدا لکان هم سبقونه وایي په کوم نه پورته، سمه ده؟ آیا لکان هماغه خراب نصاب وایي؟ هغه هماغه نصاب وایي چې د دوی د ایدیالوژي خلاف ده؟ خو نه ده، خو د لکانو نصاب هم نه ده بدل شوی، هماغه زوړ نصاب. زه فکر نه کوم چې نصاب په دومره غټ موضوعي بیا چې کله الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان اسلام زمونږ دین ده، دې کې ډېر شیان واجب. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې کوم خلک نیولي وو، په هغه کې ډېر تعلیم یافته خلک وو، پوه خلک وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ماشومان بوتلل او دوی ته دا شرط کېښودو چې تاسو که زمونږ درې ماشومان حداقل درې ماشومان هر یو له تاسو څخه په لیک لوست باندې راولئ مونږ آزادو. نو دغسې دین هم لرو چې حتی خپل دښمن ته خپل زوی کښېنوي چې دنه لیک لوست زده کړه. نو زه په دې منطق باندې نه پوهېږم چې ولې دا د جنکو په مخ باندې شپږم سم
طالبانو ترمن ځینې اختلافات شته. البته دوی د کوکنارو مسلې ته اشاره کړې ده چې د کوکنارو د کار په سر باندې دوی سره یو خوله نه دي، لیکن د مکتبونو مسلې ته مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړه چې د طالبانو ځینې مشران په ښکاره دا وایي چې دا مکتبونه باید پرانستل شي. څه فکر کوي چې د دې په سر دا ممکنه نه ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات په راتلونکي کال کې که مکتبونه پران نه نستل شي پسې پراخ شي؟
زه فکر کوم نه فکر کوم چې ډېر به پراخ شي، ځکه چې طالبانو کې یو نظم شته، مشر خبرې ډېرې اوري. خو اچوک چې مشران دي دې مخالفت کوي، یغو څه هم دومره یې نه ده چې نور له دې بې ځایه مخالفت څخه لاس واخلي. دا مخالفت نه په اسلام باندې ولاړ ده، نه په بل ملي موازینو په قوانینو ولاړ ده. دا صرف یو رسم رواج ده چې هغه زموږ تاسو بعضې په سیمو کې شته. خو اسلام چې کله ته د اسلام دعوه کوي، خو بیا خو اسلام پیور ده، واضح ده، خو سوچه اسلام ده. نو سوچه اسلام خو دا شی نه غواړي. او که ته وایې چې رسم رواج سره ګډو ما رسم رواج کوم، نو بیا خو سوال دی لاندې راځي چې آتا موږ پوه رسم رواجي مسلمانان یو، موږ سوچه مسلمان نه یو، سوچه اسلام نه تطبیقوو، په دې خو زموږ غاړې بندېږي. نو دغه سوالونه دي چې موږ په حیث د استاد له دوی څخه کوو چې تاسو کوم اسلام غواړئ. که سوچه اسلام غواړئ نو بیا خو په دې کې کوم مشکل نشته، او که تاسو رسم رواج غواړئ نو هغه بیا بېله خبره ده چې دا له دوی څخه باید پوښتنه وشي.
مننه احمد صاحب. انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې دا خبره شوې ده چې درې ښځینه فعالانې چې بندیان وي هغه خوشی شوي دي، دا مسله ستایل شوې ده. خو بل لور ته په دې راپور کې دا وایي چې د ښځو بندیزونه زیات شوي دي. په افغانستان کې تاسو له نږدې ګوري څه تغییر راغلی دی په دې درو میاشتو کې نسبت تر هغه مخکې درو میاشتو په تناسب؟ انصاری صاحب روسی برخه دا ویل ما ویل مال تاسو خو په سیمه کې هستی، د ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی دی چې د ښځو په سر باندې محدودیتونه زیات شوي دي. څنګه تاسو ظاهرا ورته ګوري څه تغییر راغلی؟
نو لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې د قابلو د زده کړو پیل دا یو ښځ زیره او پرمختګ د خزینه او د تعلیم په برخه کې د اقتصادي پرمختګونو او خدماتو برخه کې هم لارې پرانیستې دي. موږ خزینه سوداګري ګورو، د بل ورځ ترکمنستان ته یو پلاوی تللی، هغې پلاوی کې هم خزینه سوداګرو استازي تللي دي. دغسې په ځینو سترو مارکیټونو کې موږ د دوی دوکانونه او تجارتي پروګرامونه وینو. فکر کوم ډیر څه داسې نه تر سترګو کیږي چې هغه د تعدیدات لا زیات شوي وي، مګر دا ده چې د پرمختګونو یو څه ترکونه لیدل کېدای شي. موږ هیله من یو فشارونه هم شته د افغانستان د ولس لخوا او په سته حکومت کې د چارواکو لخوا د دوی په مشرتابه چې یو څه تغییرات راشي د خزینه او د تعلیم او د کار په برخه کې پراخ سهولتونه او اسانتیاوي رامنځته شي.
مننه. د خبریالانو په برخه کې دا خبر ورکړل شوی دی چې په دایکندي کې د دسمبر په 11مه د نسیم راډیو مشر ونیول شو او په یو کال بند محکوم شو. اتمر صاحب څه فکر کوي چې دا یو بل اړخ دی، یعنی که چېرته په خبریالانو باندې فشارونه زیات شي دا هم د دې سبب کېدای نشي چې د طالبان په حکومت باندې لدیار هم نړیوال فشارونه زیات کړي. د بی سرحد خبریالانو ټولنه د نور خبریالان دي په نړۍ کې د بیان د ازادي مسله هم شامل ده.
یقینا د بیان د ازادي مسله د بشر د حقوقو سره تړلې ده او په تیر دوه نیم کالو کې تاسو باندې خبري راځي چې ډیری خبریالان زورول شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او بیا وروسته خوشي شوي دي او همدغسې نور رادیوګانې بند شوي دي، تلویزیونونه بند شوي دي. په تلویزیونونو کې دغه سخت قیودات په ښځو باندې لګېدلی دي. په رادیو کې همدغسې تیر څو ورځو کې حتی د خوست مقاماتو دا خبره وکړه چې په رسنیو کې دا نشر شو چې پس له دې د ښځو غږ په رسنیو کې نه اورېدل کېږي او کیدای شي دې نه وروسته دوی که په همدغه ترتیب پر مخ ولاړ شي دغه تعذیرات او دغه محدودیتونه په رسنیو باندې ډېر کړي او مخصوصا په خبریالانو باندې. اوس هم خبریالان چې دننه په افغانستان کې دي او کله چې دوی موږ سره په تماس کېږي دوی موږ نه غوښتنه کوي چې تاسې زموږ کار ته هم توجه وکړئ، زموږ امنیت ته هم توجه وکړئ، ځکه موږ تر فشار لاندې یو او موږ نه هره ورځ غوښتل کېږي چې تاسې هغه کسانو سره مصاحبې مه کوئ چې هغوی زموږ پر ضد خبرې کوي یا مثلا زمون پر ضد تبلیغات کوي. رسنیو ته دا ویل شوي دي، یعنی دغه محسوس دی چې رسنۍ، راډیوګانې، خبریالان دا ټول دننه په افغانستان کې تر یو فشار او تر تهدید لاندې دي.
مننه اتمر صاحب.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکي هم را سره دي. د دوی نظر به له تاسو او له نورو اوریدونکو سره شریکو. مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام دي. تاسو را سره یاست. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل پوښتنه وکړئ.
مهرباني وروره، تاسو په دې حق باندې پوښتنه کولای شئ چې خبري اعلان باندې بنزونه دي د خدای حکومت کولای نشي ودی. زه په لاندې ډول دای کوم دي کې ځوانه دې کومه تاسو ته مسپورت د یو وکړیال دی خبر خبریال طالبان بند بند مختون کو او خبر یادی مرکو یا تو نشرات مرکو تا نور یو شخصی او نور نیل چاس دو دو پیدیا بند دوست وای او نور دا بکتای بی خدمت با طالبان یا خدوالالی یا خبریال نیست
او بخشا ورو را او بخښ د دې ملګرو ملتونو په راپور کې درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې همدغه د نسیم راډو مشر د دې لپاره په یو کال باندې محکوم شوی دی چې د داسې نشیات کړی و چې هغه د طالبانو په زړه برابر نه و. یعنی تاسو خبر را دوی نو علت یې څه دی چې بندې شوی؟ علت یې څه شی دی چې بندې شوی؟
علت څوک یو او دا حکومت د امارت څو پیاره ولاړی یو نفر ولاړی د امارت دا باندې هڅه ویل نه خبرې کوي نو حکومت خو خپل مخالل خبرې څنګه دی؟
او مننه چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسه. بل اوریدونکو هم را سره دی. ازادي په څپو کې پروګرام دی. تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ.
بلې شبر صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تاسو کې روغه جوړ به عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه
شرخ لې. مننه سلامت و علیکم. مهرباني
خدا پاک بخیر در کی زنګړی سلام ملمنو ته امرا بسم شه بر تا محترمه پر دوار موزګانو په لندو خپل نظر در سره شریک کما یواله دغه خبري اعلان دغه چې موضوع چې ده خدای دې خیر در کی ارشایسته موضوع متاکل ده شه بر تا محترمه دلته زمر په ولایت کې هم الحمدلله در وسه پوری د شي کوم پیښنه د دې چې خبري اعلان ته دی یا څنګه یا مشکلات پیښته وي خدا غیر د ازادي رادیو خبرونه چې دلته کته دی په هلمند ولایت کې د شپې شپږ بجو څخه بیا د سهار و بجو پوری د خبرونه موږ ناورو یعنی ستاسو خبرونه سم ډیره ګټه ترلاسه کړي نو د لوړپوړي چارواک سم دا غوښتنه ده چې لکه په خوا چې ازادي رادیو په هلمند ولایت کې خپل فعالیت کوي باید وسم داسې اجازه ورکړي ځکه دوی ګټورې خبرونه زموږ لاورېدونکو د پاره چمتو کړي او بل موضوع چې دغه د شوز دغه د شوزین په اړه کې دا شی بار سم سره دا ولا بار بار د رسنی سم غشتنه کړي د خپل حکومت څخه دا د شوز په انټنو ته اجازه ورکړي زد نن شی بار سم سره نن د ازمر دولتي کلینیک ته ورغلی هم د سفار حوزه کلینیک ته د ما شمان مریضان ورستلی و دغه کلینیک علامات ویل شی بار سم سره مکه سمره ته وخت ویل یو شینه باجید د ازمر په کلینیک یعنی سفار حوزه ډیره غټه حوزه د اوریدوم کې ما ژغبر شی بار سم سره چې بیا اندازې زیات نه پوس لري دغه یو دولتي کلینیک دی نو په ګرد کلینیکی دغه واش زینه باجیده چې دا ډاکټر ما سره خبرې کولې ولاده صاحب سو راته ودرې دی ولاتل سم محترم په جواب راز باندې و ولادتونه اته ولادتونه وسول دی دی باجیده تر بسنو چې دلته دی دی باجانه نو خدغه ستونزې شه ډیر دغه مثال د خبرې رسیدګي ورته کیږي نو د دولت صدا غوښتنه کوي چې د شریعت په نگاه کې چې څنګه مناسب بولی مثال د خبرې چې څه دغه شریعي جاب هغه جاب کې څه اجازه ورکړي دا پوانتنو ته چې دا خوند دلوري زده کړو چې شبر سم محترم او داسې لکه دا نړیوال چې دا کوم خبرې کوي شبر سم محترم په خدای قسم درته خام زه خپل حقیقت خبره کوم درنه ما پر سمې کې خلاف خبره نه کړې دا غزمر په هلمند ولایت په لشکرګاه شهر کې دا وستن دا شزینه دغه په شهرو کې ګرځي شبر سم محترم چې په خوا په تیر حکومت کې دغه نډيري نه ولا کدا وشي ګرځي یعنی داسې محدودیتونه هم دې پر لګوسي لکه دا نړیوال چې کوم دغه کې مثال چې داسې پر شوز محدودیتونه لګول څه دې هغه سم نه شبر سم محترم فقط دا یو د شونځي موضوع ده دغه د مجم غوښتنه زینه کړې په بار بار بیا هم غوښتنه زینه کوي بیا هم غوښتنه کوي چې موږ شزینه د ترانو د نشټون سره په هلمند ولایت کې مخامخ دغه ته اجازه ورکړي
او ډیره مننه تقریبا دوه هفته پاتې دي نوروز په دې هله چې مکتبونه خلاص شي یو بل اوریدونکو هم را سره ده ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات شیبر صاحب محترمه تاسو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
بدرېم
ده هلمند مې اړیکنی وره
و علیکم السلام مهرباني
شیبر صاحب کوم څه سراسو پرولګاری عالم جل جلاله چې دلته پر دمځک پر مخ باندې خپل استاذي ونوموي او الله عز وجل ملائکه عليه الصلاه والسلام ته دا امر وکړي چې تاسو ودي زما او مخلوق یا زما بنده حضرت آدم عليه الصلاه والسلام ته سجده وکړي د دې وزنی شرافت او فضیلت په څیر چې وچ ملائکه عليه الصلاه والسلام د الله عز وجل هغه نوراني اجسام دي چې د الله د نور څخه د دوی تخلیق سوي او هغه بر علاوه دا امر کوي چې ته سجده وکړې د حضرت آدم عليه الصلاه والسلام ته وکړي هغه وزنی دلته چې شو د علم او دلته اشرف المخلوقات او بل دلته علم الله عز وجل دوی ته ټول شان او شولې و نو چې دا غه ورته ول چې تاسو حاضر کې آدم علی سلام سجده وکړي نو مشک چیرې راسو د علم زده کړه طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه دلته دا حدیث کریمه چې راخیسته ده دلته وای د علم زده کړه پر هر نر او مسلمان خور باندې چې مسلمان شي باندې فرض ده نو دا علم فرض کول هغه چې شي دی اول د قران عظیم شان زده کړه ده د علم تفاسیر زده کړه ده او دا قاعده زده کړه ده چې مومن به شان دي دوه زده کړه کول لازم ده او بل خصوص بیا کوم شي شراس او دلته د عصري علوم د عصري علوم او څو قاعده عصري علوم او د ديني علوم تر ما به استقصا ديني او په ديني علوم چې مش سور لسپند لرو حاول علم حدیث دی د قران زده کړه ده د عقایده زده کړه ده د فقه زده کړه ده نور هم راسه عروض دی حکمت دی پارسیات دی ریاضیات دی د په لکه دغه هم دلته شامل نو مشک چې راسل ته په مکای عصري علوم کې هم دغه مزامین لرو د عصري علوم زده کړه ضروری ده بالکل ضروری ده اوس دغه د زمکی جاذبه قوه دا انسان کچیر دا زده کړه د فزیک تر علم پر زده قوت لري انجینری دا دغه رقم د تبابت دی دا په خپل دغه د جاذبه قوه ته یو معجزه ده چې الله پروردگار عالم جل جلاله مخلوق ته
وبخښ تاسو مطلب تاسو مطلب څه ده یعنی تعلیم مشت اوس یو کونس
زما مطلب دا دی چې تعلیم سل په سل کې اوسې تعلیم ته ضرورت لرو لروي تعلیم باید اوسې زده کړو اوسې د شریعت په چوکاټ
مننه خیر یوسې مننه خیر یوسې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان دا و یو شمیر اوریدونکو چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ احمد صاحب ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې د خبرونه هم یو سره غونډه کو بیرته سره راټول کو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د درې میاشتنی راپور کې ځینې شان خلک دا وایي چې تکرار یاد شوی دی لکه د شوزو د حقوق مسله، د شوزو د اونجونو د تعلیم مسله، لیکن ځینې مثبت شین هم یاد شوی دي چې په هغه کې د اوسنی چارواکو هم په یو ډول ګټه ده. مثلا د بدیل معیشت خبره یاد کړی ده چې هغه بزګران چې له کوکنارو لاس اخیستی له دوی سره باید مرستې وشي. آیا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز نتیجه ورکړي؟
اوس فکر کوم کچیر موږ تاسو وګورو یو خواته ډیر منفی شین هم شته او مثبت شین منفی څخه ډیر دي. حکومت کې اکثر همدا مشکلات ستونزې وي، لکه مثلا په امریکا کې حکومت کې مشکلات ستونزې شته، په دنیا هر ځای کې شته. او خو دا معنا دا ده چې د حکومت ورو ورو طرف دي اصلاحات روان ده او امید ده چې ډیر پکې اصلاحات راشي په مسایلو کې لکه د قابله او مکتبونه خلاصول، ښوونځي خلاصول، همداسې ورو ورو لکه ترکمنستان ته د ښځو د حیات تلل، دا نورې زیات د ښه مثبت تغیرات دي او همدارز د امنیت تامین.
احمد صاحب او بخشي احمد صاحب دغه د تاسو څو موارد ته اشاره وکړه. مشکل په دې کې دی هیڅ ډول قانوني اصول نشته، ځکه بیا څوک بیرته مایوس شي. مثلا په یولسو یا دولسو ولایتونو کې قابلیت لای شي، خو په دې نورو څو وشتو کې ولې نشتلی، ځکه هیڅ قانوني چوکاټ نشته.
همدغه د حکومت نیمګړتیاوې چې تر اوسه شبر صاحب ما په همدې باندې غوښتل چې خبرې وکړم چې د حکومت چې یو حکومت وي بیا د یو پالیسي وي او یو حقوق یو چوکاټ وي. داسې نه کېږي چې یو ولایت ته یو قسم وي بل ولایت ته بل قسم وي. خو دا چې دوی کوم تخنیکي مشکل لري یا بل څه مشکل لري، خو باید حکومت یو پالیسي ولري، لکه چې حکومت ته که د ښځو په مخ باندې د مکتبونو خلاصول وي هغه هم باید یو شان وي. همدارستاسې وینې نور تناقص هم شته، لکه مثلا د خوست کې هغه د ښځو هغه مکتب هغه ته راډیوګانو توري چې تاسو ښځو سره مه غږېږئ، دا مثلا په یو ولایت کې شته، نورو کې نشته. نو په کار دا ده چې حکومت خپله په دې هغه باندې کار وکړي چې د پالیسي یو والی او د پالیسی یو شان تطبیق دا یقیني کړي. دا د حکومت د حکومت والی یو برخه ده. نو په دې کې مې ته چې دې کار وکړي او زر تر زره وکولی شي چې دا یو والی پکې راشي او یو والی راتګ سره به څه وشي چې د ټولو لپاره به د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، همدارز ازادي بیان چې په فشار لاندې د هغه بم لپاره لاړ شي، او همدارز افغانستان به وکولی شي چې ښه تعلیم یافته او تحصیل یافته کادرونه ولري چې تر څو آینده زموږ تاسې خاص.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب همدلته بیا هم هغه د قانون موضوع را یادې شي. مثلا یو نجلۍ ده په کابل کې تلویزیون ته ځي، اول ته خبرې کوي، لکه څرنګه چې احمد صاحب اشاره ورته وکړه، او په خوست کې ورته وایي سي چارواکي سي د تا آواز به نه خپرې شي، په قندار کې یو بل څوک بل حکم ورته کوي. فکر نه کوي چې دغه انارشي د افغانانو لپاره ډیره سخته ده چې یعنی دا حتی د اوسنۍ حالت سره دوام پیدا کړي چې نسبی ثبات شته؟
خیر هم دغه څه زه په دې باور یم چې اول خو کومنګ یو تمثيل د حکومت نه لرو، دلته قانون زمونږ عمومي. اول اوس په افغانستان کې قانون نشته، یعنی وخت چې یو عمومي قانون یا اساسي قانون نه وي، دلته د مطبوعاتو قانون هم بی اعتباره دی، نور فرعي قوانین هم بی اعتباره دی، ځکه هغه اساسي قانون د اساسي قانون نشتون دغه رامنځته کوي چې نور قوانین هم بی اعتباره شي. بل دا خبره ده چې که موږ طالبانو ته یا مثلا اوسني حکومت ته دغه امکانات ورکوو او دغه صلاحیت ورکوو چې دوی د خیر ده ورو ورو کې خو ورو ورو ډیر وخت نیسي او موږ زیان ډیر ګالو د دې ورو نه، د دې ورو حرکت نه زمونږ لسته زمونږ هیواد ته زمونږ خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. تاسو په دې نوم چې خیر ده اوس نرسانې ازادو شوې، دې نه وروسته به نور ازادېږي، 15 کاله به نور کینو تر څو چې تر اتم صنفه پورې شروع شي، بیا به تر نهم شي، بیا به تر 12 شي. دا دیوسنی عصر او دیوسنی زمانه جواب نده. یعنی د خلق و وقت تاسو په پیسو په هیڅ چی باندې تبادله کولای نشي. وقت هغه شی دی چې د لاس نه ووت زیاتي هغه بیرته نه راګرځي. نو په دې ترتیب سره موږ هیله دا لرو چې طالبان دغو ټولو شیانو ته په مجموع کې مثبت ځواب ورکړي، مثبت قدم پورته کړي. طالبان د خپله ځان په زمانه کې وګوري، په وخت کې وګوري. افغانستان د اوومې پېړۍ، د شپږمې پېړۍ یو هیواد نه جوړوي. افغانستان د یویشتمې پېړۍ هیواد جوړ کړي. موږ وګورو چې زموږ ګاونډي مسلمان هیوادونه په کوم حالت کې دي، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه په کوم حالت کې دي. موږ باید چیرته اوسو، دغه خپل موقعیت په زمانه کې پیدا کړو. دا چې زموږ روایات څه دي، زموږ تاریخ څه دی، دا بېله خبره ده. لیکن دغه د زمانې جبر دی چې موږ باید اوسني عصري علوم سره پر مخ ولاړ شو. هیڅوک نه په پخوا کې، زه خو مثلا ما خو مکتب نه چې لوستی، موږ شرعي علوم لوستی دي، قرآن شریف هم لوستی، په کور کې هم لوستی، په مکتب کې هم لوستی، په مدرسه کې هم لوستی، په جومات کې هم لوستی. هیچا موږ د قرآن شریف نه نهیې منع کړي. زموږ په فرهنګ او کلتور کې حتی میندې زموږ د خوب په وخت کې موږ ته دغه د لمانځه آیاتونه او حدیثونه موږ ته درس راکوو په یادي توګه. یعنی څوک چې دا وایي چې شرعي علوم، زه فکر نه کوم که هیڅ افغان د خپل د کلتور او فرهنګ له مخې د شرعي علوم نه لرې پاتې شوی. دغه ټولو شیانو باندې دغه هر یو موږ او تاسې د دغه ملایانو نه ښه پوهېږو. نو ضرورت د دغه زمانې دا دی چې د دغه افغانانو یا زموږ د هیواد دغه وخت ته موږ توجه وکړو، دغه وخت وسپمو او دغه وخت نه استفاده وکړو.
مننه اکمر صاحب. انصاری صاحب، د دې ملګرو ملتونو د راپور دا برخه چې مخکې هم ما یادونه وکړله چې ویل سي له بزګرانو سره د دې لپاره چې کوکنارو له کرې لاس اخیستل باید مرسته وشي، څه فکر کوي؟ د پتیرو شلو کلونو کې چې البته اوس دا څلرویشت کاله وشو یا درویشت کاله چې نړیوال هم په افغانستان کې په دې برخو کې مرستې وشوي، او د سیګار د راپور له مخې ډېرې درغلۍ هم پکې وشوي، غلاوې هم پکې وشوي، تاسو څه فکر کوئ چې له بزګرانو سره ملګري ملتونه څه رقم مرسته کولی شي؟
شیبر صاحب، تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه. په تېره کې د امریکایانو د ناټو ځواکونو له راتګه بیا تر وروستیو کلونو د بدیلي معیشت په نوم ډېرې مرستې راتلې افغانستان ته، مګر د دې لویه برخه د ملګرو ملتونو د ادارو، نورو نړیوالو ادارو، حکومتي او دولتي ادارو او دغسې د ملکانو او قومي مشرانو په لاس ډېره برخه د دوی جیبونو او خېټو ته تللې. له بده مرغه د قانانو ته به که د اصلاح شوو تخمونو یوه بوجۍ حواله شوې وه په یوه برخه کې، هغه به بیچاره د بوجۍ په ځای په لمن کې هغه اصلاح شوي تخمونه وړل. که سر یې په بوجۍ ورته حواله شوې وي په لمن کې به یې وړلې، یا به یې په کاسه او په یو وړوکي لوښي کې. نو دا داسې تاثیرات یې هماغسې کم وو، نتایج یې ډېر ضعیفه وو. موږ فکر کوو که چیرې د ملګرو ملتونو اداره یا نړیواله ټولنه او شته حکومت او حکومتي ادارې په دې برخه کې له بشپړ صداقته کار واخلي، او هغه مرستې چې د دهقانانو او بزګرانو په نوم راځي، د کار کروندې او کرکیلې د پرمختګ دپاره راځي، یا د څارویو د روزنې دپاره، هغه که په ځای ولګېږي هم به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې پراخه مرسته وکړي. هفتیا سره د مخدره توکو، د کوکنارو او چرسو د کرنې په مخنیوي کې ونډه. په دې برخه کې موږ یو خدا ده چې اصلاحو تخمونو د سرې د غتی د صنعتي وسایلو سکتورونو د ټولو مسؤلونو او دغه د بازارې برخه کې دغه اصلاحو اونو کوټو د توضیح وړاندیز کوو چې د هغې خدمات کم وي په لږ عمر کې ډېر حاصل ورکولی شي او ډېر ترڅنګ یې د یقینو بزګرانو لپاره د بازار موندنې مسله ده چې پخوانی حکومت د هوایي دهلیز هوایي وعدې د خانانو او بازارانو ته ورکړې وي چې نور به ستاسو محصولات او اموال په هوایي دهلیزونو بهر ته لیږدول کېږي د سبسیډۍ ژمنې کولې مګر هغه مونږ ولیدل لکه څنګه چې دهلیز هوایي او همغسې د ژمنې په حواله لري او
البته انصاري صاحب یو څه صادرات په هغه وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې شوي وو، داسې نه و مثلا د جلغوزو له خاطره صادرات ګټور ول ډیر چې اوس متاسفانه رقم شوي دي.
موږ او تاسو چې د هوایي دهلیزونو هغه اساس او کانسپټ ته وګورو د زراعتي توکو لپاره یا د دغه سي اموالو لپاره هوایی دهلیزونه ګټه نه کوي ځکه د هغې مصارف ډېر لوړ وي. هوایی دهلیزونه اکثره د هغو ډېرو قیمتي اجناسو د انتقال لپاره یا د اتومي مسایلو وسایلو د انتقال لپاره استعمالیږي یا پلاره غلا کېدی شي یا صدمه ورته رسېدی شي.
مننه انصاری صاحب، البته بیا دا خو لباس ور اخوا ته ځو کنه یو بل موضوع دی له خطر شي بیا وخت اجازه نه راکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا اکثر غړو د یوناما د ماموریت ننګه وکړه او تایید وکړ، لیکن په ورته وخت کې دوی د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو پر سر ملاحظات لرل. احمد زید صاحب، په دې برخه کې کلنډ پلانډ استاسو نظر واخلم، څنګه د دې پر سر ولې اختلافات شته؟
دا سوي چې خپل د ملل متحد قوانین او بیا قانون دی پالیسی او پالیسیانو لاندې بیا طرز عملونه دا بیا فرق دی. نو کله هم چې ته یو ملک تازه تاکي نو هغه خاص اساس لپاره باید هغه شرایط په وجود موجود وي او هغه حالت حالته باید وي. نو بیا ته خاص استازی ټاکل شوی، خاص استازی د لپاره ټاکي یو هیواد کې متخاصم ګروپونه وي، یو بل سره جنگ کوي، یو بل سره خبره نه اوري، یو بل سره نه کښېني. نو بیا خاص استازی ځي، هغه سره بیل بیل خبرې کوي او بیا دغه ګروپونه سره نږدې کوي. خو الحمدلله اوس افغانستان کې یو واضح او یو حکومت
دومره متخاصم ګروپونه نسته، بعضی هغه ټونه نسته. او بخشي په دې برخه کې په یو ډول باندې د یوناما مشر روز او تنبای وا په دې غونډه کې د اشاره وکړه، هغه ویل چې ک جګړې لیبل ورته کمی شوی دی، بل ورته د دې البته اشاره د افغان جون او شوز ته چې نیم نفوس په تخاصم کې ده، په تقابل کې ده له اوسنی چارواکو سره، نو ځکه د خاص استازي په ټاکلو باندې ټینګار وکړ.
زه فکر کوم چې هغه خو یو تعلیمي برخه ده، یوناما ښه کار کولی شي، هغه خو پر مخ تللی شي. که رښتیا را باندې وایې شبیر صاحب، موږ د خاص استازو څخه افغانان څه ښې خاطرې نه لري، لکه پخوا کوم خاص استازي چې ول هغه ناکام ول او هغو د افغانستان ته دې پوجي چې ښه والی راولي، بدبختیانې راولي، لکه محمود مستري و نورو لخدر ابراهیمي و خاص استاد به دومره نتیجه ورنه کی، ځکه دا ډېر غټ مسلې دي. دغه مسایل لپاره هم دغه یونامه پوره تشکیل سره ستا او دې په ځای خاص استاد باندې پیسې مصرف کی، هغه باید نور افغانستان ته نور کومک وسی چې د یونامه قوی شي او یونامه وکولی شي په دغه مسایلو کې ښه رول ولوبوي او کومکونه مرستې خلکو ته ورسوي.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د خاص استاد مسله څومره اهمیت لري؟ وټاکل شي او کنه مهمه نه ده؟
دا ډیر مهم نه بعد وټاکل شي، ځکه چې کوم ځکه چې مشکلات وي، ستونزې وي، هلته دغه استازی وظیفه لري چې نړیوال دوی سره کښېنه وي، خپل افغانان دننه دا بین الافغاني خبرې چې وي، دغه مختلف سیاسیون هدف دغه سیاسیون نه پخوانی کسان نه دي زما هدف دا دی چې یو سیاسي تنوع په هر هیواد کې چې نه وي هغه هیواد کې مونږ پرمختګ نشو لیدلی. سیاسي تنوع دا مانا چې هر فکر و هر نظر احترام شي هغه ومنل شي هغه سره بحث وشي. نو دغه خاص نماینده د دې وظیفه دا دی چې مختلف اقشار سره کینی، طالبان سره کینی، نړیوال سره کینی، د دې ټولو ترمنځ یو وسیله شي، یو تسهیل کوونکی شي تر څو دغه اوسنۍ ستونزې زموږ حل شي. اوس مونږ په دې باور یو چې ستونزه شته، که څوک وایي ټول دنیا ګل ګلزار دی هیڅ ستونزه نشته، دا د واقعیت نه لرې خبره ده. مونږ دننه په افغانستان کې مشکل لرو، بهر کې مشکل لرو، په دغه رقابتونو کې شامل یاستو. تاسې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې ولیدل چې ځینې وایي چې مونږ ملاحظات لرو. هغه ملاحظات یا هغه ممانعتونه د دې په خاطر دي چې دوی په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. حتی په نړۍ کې دغه اختلافات د دغه کشمکشونو له وجې رامنځته شوی دی. نو که د تفاهم ژبه رامنځته شي، نو د خپله د افغانانو په منځ کې، د افغانانو د نړیوالو تر منځ کې، نو زه داسې فکر کوم چې دا به د افغانستان د اوسني لانجې دپاره ډېر مرسته وکړي. او که داسې نشي، دغه ستونزې به دوام پیدا کړي او دغسې یو وخت ته به ورسېږي چې هغه بیا مونږ بیا ناتوانه یو چې هغه حل.
مننه اتمر صاحب. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې دا خبره هم وکړله چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، له افغانستان سره نړیوالو تقریبا 8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې په بشري برخه کې دا مرستې لګېدلې دي او له 22 میلیون افغانانو سره د دوی مرستې شوي دي. انصاري صاحب، که ستاسو نظر په لنډو واخلم، څنګه دغه بشري مرستې تاسو چې په وطن کې ګوري موثرې تمامې شوي دي؟
لبد مرغ هیڅ ځای کې نه. همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې هر کال یې موږ جلا جلا غږ اورېدلی چې په لومړیو کې 11 میلیونه افغانان د فقر د کرښې لاندې خودل، بیا دغه 15 او 19 میلیونو ته ورسېده، بیا د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي خودله چې د فقر تر کرخ لاندې ژوند کوي. که چیرې په واقعیت سره اته میلیارد ډالرو شاوخوا مرستې افغانستان ته شوي دي او دغه مرستې په سمه توګه د افغانستان د خلکو د اقتصادي، علمي، فرهنګي، روغتیایي، کرنې، مالدارۍ، صنعت او تولید او نورو برخو کې په سمه توګه لګېدلې وي د یو منظمې استراتیژۍ او پروګرام او پلان له مخې. نو نن به افغانان د دغې فقر د کرخې لاندې به دومره په لوی شمېر نه و واقع شوي. خو موږ په دې مطمئن یو چې د دې 8.2 میلیارد ډالرو لوړه فیصدي برخه د ملګرو ملتونو په عیش او نوش او د دې په
البته ملګرو ملتونو خپل مصارف لري، د شک نشته چې هغوی خپل مصارف ګرځوي ترې او څه مرستې کړې دي. د دې له خطره چې د خبرونه را غونډه کړو راټولې کړو، زه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې دغه غوښتنه له تاسو سره شریکه کړم او په لنډو به ستاسو نظر واخلم. ملګرو ملتونه وایي د امنیت شورا ټولو غړیو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې غوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. احمد صاحب، امیدوارې چې دا خبره به ومنل شي؟
زه فکر کوم چې دا خبره د ملل متحد نه ده، بلکې دا خبره د قرآن ده او د سنت ده. که چیرې رښتیا اسلامي او په اسلام باندې عمل وي، نو ودې کې واضح د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته او همداسې احادیث نور هم شته، پکې قرآن هم همدا خبره باندې تاکید کوي. نو دا چې د ملل متحد نه مني، هغه وایي چې دا غیر مسلم مسلمانان دي، خو بیا خو د اسلام په ستاسو نه، هغه د قرآن ستاسو درته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي، باید زر تر زره دوی هم هغه د شی عملي کړي، په دې غاړي بندېږي او په دې سره د خلکو او د ملت په منځ کې او د حکومت په منځ کې واټن رامنځته کیږي او په کار د بی عدالتۍ راځي ځکه چې خلک له حقوقو څخه محروم کول دا بی عدالتۍ ده او کوم حکومت کې چې بی عدالتۍ وي او حقوق نه تامینېږي هغه حکومت ډېر دوام نه کوي نو دا موږ سخته هیله ده چې ژر تر ژره دغه د ښځو حقوق دوی ته ورکړی شي چې تو دا بی عدالتۍ چې کومه ده هغه له بینه لاړه شي او دا د خلکو او دوی په منځ کې کوم چې واټن ده هغه چې زیات